نه بجې شوې د دې ساعت ډېره خبرونه د موسیقۍ لپاره ځانګړې شوې پروګرام ته بیاله شوې. خلومړی خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی څه کال د 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. بلغړه په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د 3 شروختونو ملاتړ کوي. د دې استازولۍ مشر الویفیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، یوازې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې چې د دې سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 95 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د جمهوریت له سقوط وروسته له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شو چې په صحي سیستم یې منفي اغېز وکړ. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوې مرستې هرکلی کړی. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د 3 لویو پروژو لپاره 93 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل، دا پیسې به په 3 برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو مصرف شي. په خبر پاڼه کې کل شوی و چې یاد پیسې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي. د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږ 8 کارګر مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران رهبر په آبادان ښار کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بلل او د ده په خبره دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیات الله علي خامنهای پرون شنبه د څرګندونې وکړي. په ایران کې وروستي اعتراضونه په آبادان کې د یوې لسپوړیزې ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول. په هغه پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 14 کسان نیول شوي دي. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده. د روسیې جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولی. ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل،
موږ هغه کسان نه وو چې په بندرونو کې ماینونه وکرل. دا اوکراینو ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي پریږدي چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدي چې د غلو دانو کښتۍ له بندرونو ووزي. موږ یې خوندیتوب تضمینوو.
د روسیې جمهور رئیس وایي اوکراین ته د غلو د لیږدولو تر ټولو ساده او ارزانه لار بیلاروس ده، خو غربي هیوادونه روسیه تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لیږد مخه نیولې ده. زه امید زهیر مالیم. اوس هم سو راپورونه. په نورستان او کونړ کې ځینې ځایي فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور او د لغمان ولایت یو ځنګله ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځینو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې له څه کم 2 اونیو لګېدلی اور پراخ زیانونه هم اړولي دي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوه برخو کې د مهر شوی. په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو که دې ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیرو مشکلاتو سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړل سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړه کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوی دی مکمل ختم سوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا اخیستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبه ساحه د غره له منځه تللې، سوځېدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې دی، هیڅ نو کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلی اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوجانی وایي
د جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څو موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو 8 کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د 12م ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځي دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچېره موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي.
سمایا رمزي هم د 12م ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي رادیو ته ویل
طالبانو سمګ ته خوانځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی تیرې ژمنې وکړي خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
د دغو انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو 8 کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات مکسره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ سوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقوقو نو پاره یې لیدلورې بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسیونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان انجنونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره په وی تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دا تګلاره کله ورستې کیږي. له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د افغان انجنونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د نن افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
د محدودیتونو په دوام په غزنی کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سلمانیانو ته امر کړی چې نور به د خلکو ګیری نخری او ځوانانو ته به فیشنی یا په اصطلاح ډولي وختان نه ور جوړوي. خو دې کار په غزنی کې د سلمانیانو په کار روزګار باندې اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ژیری نخری یل په ژیرو کې ختنه نه اچول او د ځوانانو ډولي یا ماډرن سرونه نه ور جوړول دا هغه بندیزونه دي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په غزنی کې پر سلمانیو لګولې دي. دوی دغه سپارښتنه سلمانیانو ته په مکتوبي ډول نه بلکې په شفاهي ډول کړې ده. د یاد ریاست چارواکو په خبره چې نور دلته سلمانیان نه سي کولای چې د دوی له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دا خبر مونږ خپل اصول مطابق د امارت پالیسي مطابق حمامانو او سلمانیو والا وته د چم خبره کړې ده. د خلکو ګیرې باید ونخري او د خلکو سرونه په انګریزي موډ باندې خارجي پیشن باندې جوړ نه کړي. کومه طریقه چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ده هغه کړنې خلکو سرونه کم کړي.
ښاغلی محمد دا نه دی ویلی چې دغه اختارې یوازې په غزنی مرکز او کده دغه ولایت په ولسوالیو کې هم سلمانیو ته ورکړی دی، خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری سلمانیان دا شکایت کوي چې د طالبانو له دغه امر څخه وروسته د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي ډیری وخت د دوکانونو کرایې، د برېښنا بلونه، د دوکانونو خرڅې او د شاګردانو معاشونه له جیبه ورکوي. میرزا محمدي د دغه سلمانیانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ ته ویل سوي چې موږ باید د خلکو ژیرې ورکمې نه کړو او ویښتان یې ډولي ورجوړ نه کړو، خو دغه کار زموږ کاروبار ته سخت زیان اړولی دی.
موږ اوس د کار د نشتوالي او د بیکارۍ له امله له فقر سره مخ یو. له هغه وروسته چې موږ ته د اسلامي امارت له لورې اختار راکړل شوی دی، زموږ کاروبار ته زیات زیان اړولی دی.
سندری اوریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریال، تیز رنګ او تنګ کالي اغوستل، ټیټې پایڅې ګرځېدل، دولي ویښته جوړول او داسې نور هغه څه دي چې د سیمې د خلکو په وینا د تیر جمهوري نظام په وخت کې هم طالبانو په غزنی کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورباندې بندیز لګولی و.
ازادي راډیو اوري او د پنشیر لپاره د طالبانو امنیا قومندان په دې ولایت کې د لزګونه کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویان ویلي و له دېرش تر څلوېښتو پورې مشکوک کسان یې نیولي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یو له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره په جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوي وو.
د پنشیر لپاره د طالبانو د والی ویان د ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له دیرسو تر څلوېښتو پورې کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي چې وروسته به خوشي شي. په عین حال کې د پنشیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادۍ راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شوي دي.
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورڅخه پوښتنه کړې، دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی وروسته خوشي شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي. نور ټول خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. په هغې ویډیو کې چې وړ مورځ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، طالبان یو سلو لس کسان شماري چې زندان ته د لېږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي په سیوری دونیتسک ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې دونیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونو د اسلویانسک ښار په 15 کیلومتره ته ورسېدلې دي.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وي. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوي سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلي چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنګرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د